اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو ساعت خبرونه سره داود خټک در سره یم. او په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته دوه اوږد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نو اوس وخت شوې ده د اولی مرکی. روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمېر کتابونه لیکلي دي. د سوابې اوسیدونکی دی. د شاعرۍ په حواله سره د مشال خبریالې اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړې ده. تاسو اوریدو ته را بولم.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال دی او سره له دې یو شاعر هم دی. دوی د خیبر پختونخوا سوابی سیمې سره تعلق لري او قریبا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روخان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعې شاملې دي. اوریدونکو، روخان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولې له هغې وروسته یې یوه بله شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوې. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب شوی مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوست لارې د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټول نو وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ او بریالي اوسئ.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعري مې محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي، ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست دی، زما دغه نظریه ده. زمونږ اوریدونکو ته د وای چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وخت مقرروي چې تاسو لیک لوست له هم ټایم ورکوي؟
ډیره مننه. دا سده شه د ترڅو چې د شاعرۍ تعلق ته شاعري یو الهامي سیس دی، یو کیفیتي یو چپوي شي راشي پسندونه. نو د شاعرۍ لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلی. البته دا د ځینی واقعیات یا ځینی سیزونه داسې په نظر کې راشي یا سړی ووري یا اولولي، نو داغي اثر چې کم دی، نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغونډې زیات، د حساس طبیعت، نازک طبیعت دغه وی پاغا زیات اثر کیږي، نو د هغه د وجې نه بعضې واقعات یا بعضې خبرې داسې وشي یا د مطالعې په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه پاغې باندې اثر وکړي، نو د هغې د وجې نه هغه شعر چې کم دی نو یا نظم یا غزل یا ربعي برعکس چې وته سړی هر صنف وي، نو دغه کیفیت په سړی معنی راشي او راځي. نو باقی صحافت چې کوم دی، روزانه بنیاد معنی کار وی او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره مطلب ده خبر ولیکل شي. شاعري دومره ده چې شاعري داسې څه دي، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه پدې زیات غوره دی چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوئی چې هغه کیدون کې وي، د په ممکنات او په امکاناتو باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانی دا کوشش وي چې زه څنګه سو وخت د ورځې وي یا خاص کر د شپې، نو مطالعه ته وخت وباسم.
هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې باندې هم چې کوم دین نو ځنی سیزونه په ګوګل باندې یا په نورو سیزونو باندې ځنی موضوعات هغه سړی ګوري سرچ کوي ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه را هم راځي واتس اپ ګروپونو کې یا بل څه کې. نو زما په خیال چې د دواړو شعبو لپاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمه ده روحان یوسفزی صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعرۍ طرف ته وړاندې راغلي یې که نه صحافت ته؟
دا څه ده چې زه خو ظاهره ده چې زه وړوکی وم چې زه شعر لیکلو باندې ما شروع کړې ده. صحافت نه خو موږ هغه وخړو د سره خبرم نو دا خو یو رستو خبره ده. شیکسپیر وایي چې یاره شاعر او مجنون یعنی دا چې خلکو ته لیونۍ وي او فلسفي دا د یوې خټې نه جوړ دي او دا پیدایشي راځي دا څوک جوړولی نه شي. نو شاعري خو زمونږ بس په د وړوکوالي نه د سکول د پرایمری نه چې کوم دی نو دغه یو شوق او لوسته به مم اورېده به مم. البته صحافت خبره چې تاسو وکړه نو زه د الکوان نه زما دا یو شوق وو چې ما به لاسته چې تا اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو او هغه زمانه کې په دې جنګ ورځپاڼه جنګ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړ نن موږ به بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي. یو سسپینس یو تجسس بو. نو هغه دا نور اخبارونو کې به هم دا سیزونه وو داسې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به هم تصویر به هم هغې سره به هغه لیکو اوس هغه سلسله ختمه شوه. نو دغه بیا هغې سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به دې اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پېښور ته دغه ده خطونه متونه به مې رالېږل چې یاره زما دا خط چاپ شي یو یا وړه وړه ونکسې کیسې به مې چې ته بل ځای به مې دغه کړه خوا به مې تحریر کوه به مې لیکله. نو یو شوق وو هغه شوق چې کوم دی نو بس بیا دې دغه ته راوستو صحافت ته بیا پکې راغلو. څنګه چې تاسو هغه شعر ما لومبي سر کې وو چې زما شناخت چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی محبت زما کعبه ده صحافت زما روزګار دی شاعري مې محبوبه ده. نو شاعري زما د محبوبي یو شکل ما د ښکاري.
سمه ده. بیا په ولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شعبه کې ده؟
یاره زه په ولس کې د شاعر په حیث باندې د لیکوال په حیث باندې زیات چکم نه نو ما خلک پیژني خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه څه 15-20 کاله کیږي خو دا غي نړوان دي د شاعر په حیث یا د نقاد د لیکون کی په حیث د نثر لیکون کی په حیث باندې هغه د مخکې نه زما یو پیژنګلو بیا دار چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل چې ما بادشاہ خان لیدلې او وری خان سره خو زه په ډیرو جلسو کې ما به نظم وي ما پس رستو وری خان به بیا تقریر کولو. نو اسفندیار خان سره یا اوسه پورې مراد مداد شي د سیاسي د کارکون په هیڅ داسې چې لکه د یو شاعر په هیڅ د سټیج باندې د قومي تحریک ته پاره د پښتنو کې د بیداری د پاره او د طبقاتي نظام خلاف شي کوم نو دغه شاعري ما کړی دا او نظمونه دغه. نو ما د صحافي په هیڅ باندې کم خلک پیژني او د شاعر په هیڅ باندې چې کوم نو ما تقریبا ټوله دنیا پیژني.
سمه ده. اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی څوک چې خبریال هم دی او لیکوال هم دی را سره نن میلمه دی. دوام به ورکو مخکې هم خبرو اترو لا خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شان لمې دم اخلو بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
هر کله اوریدونکو یو واری بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبريال او لیکوال روحان یوسفزی میلمه دی. د دوی سره خبرې اترې روانې دي د دوی د کار په حواله سره کوم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه هلې ځلې روانې دي. روحان صاحب زموږ اوریدونکو ته دا وایي چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه تاسو د مینه مخ کې وي د ډیرو لوی لوی پوهانو سره ناست کړی دا سوي نه تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي.
داسې چې د شخصیت شوی دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او هغه پیدا کی نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت غوښتنی وی په هغه غوښتنو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ ز خدان خوشبخت غنم چې دا څنګه ما وختي ذکر وکړو چې دا کده سیاست په میدان کې د بادشاہ خان ولی خان غون خلک نو پادب په دنیا کې بیا د حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنګ دمونږ په صحافت کې چې کوم زمونږ سینئر دغه نو دغه خلکو نو مونږ ډېرې زده کړې کړې وې او هغه وخت دا چې هغه وخت خو یو کمیټمنټ و زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکې هغه وخت هم یو مشن و او سیاست چې کوم دی نو هغه هم یو مشن د مشن په توګه کار کېدو وروسته بیا د دې اتیایمې لسیزې نه پس کم دی نو مونږ ګورو چې سیاست هم لغونې د بزنس د تجارت غونې شکل واغوشتو د پیسو ریل دی او د کیسه پکې راله او صحافت هم زمونږ میډیا چې کوم دی نو هغه انډسټری شو یو صنعت شو نو داغې کې بیا ډېر لوی فرق رالو نو دا ګڼم چې لکه د هغه وخت هغه خلکو پسې خو مونږ دا خلک چې کوم دی نو که مونږ وایو نو بالکل نشي رسېدی هغه ډېر پاخه خلک وو ډېر چې کوم دی نو بایلمه خلک وو ډېر پوه خلک وو په دنیا په دغه باندې نظر وو او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې د اجمل صاحب غونې خلکو نمونه اخلو ننم هغوی چې هغه وخت سلیدلي اوسي ویلي دي هغه ننم چې کوم دی نو رښتیا کیږي او هغه ډېر دوراندیش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاه خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه څومره مدبر او څومره دوراندیش هو دغه تقاضو کې هغه خلک هغه ډېر دار چې هغوی به لوسته کوله مطالعه به کوله مشاهده ډېره زیاته وه نو اوس خو هغه سیزونه ډېر زیات بدل شول سیاست هم چې کوم دی نو لوغونه ډراینګ روم ته رالو سي او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کومې کیسې شروع شوې نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلي هغه د رحمان بابا خبره شي خدای څه شو هغه ښکلې ښکلې خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپېڅلې خلک نو هغه خلک خو مونږ کوم موازنه کوو نو زما په خیال چې داسې زما په نظر کې څوک داسې نه راځي چې زه په هغې باندې ګوته کېږدم چې ملا پې داسې وتړو یا ګوته پې کېږو چې او دا دی کنه نو په کار دا دي چې مونږ دغه خپل مشرانو د هغوی په خودلو لارو باندې او هغه رنګ چې کوم دی نو مونږ د کمیټمنټ سره د اخلاص سره هغه ادب کې وي که سیاست کې وي که په صحافت کې وي نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی چې کوشش کوي په اخلاص زه ضامن یم چې کامران په خپل مراد نشي سړی نو اخلاص پکار دی او مینا پکار ده خپل خاور سره خپل ولس سره بلکې کول هم انسانیت سره نو زما په خیال چې داسې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته هغه پښتانه متل کوي چې که غر لوی دی خو په سره لار ده نو لار پیدا کیږي خو کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار دی.
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دا په هغه وخت کې کله چې تاسو د میدان ته رالی په موجوده وخت کې په دې کې هم په بدلون باندې زموږ اوریدونکو خبر کې چې کم تاسو خپل تجربه ده
داسې ده چې موږ کله صحافت ته راتلو نو ظاهر ده چې یو خو دا دغه خو زمونږ په مړاندې رااله لومبي خدای دې چې دا کمپیوټر بل دی چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه د خبر د پاره چې کم دینو یعنی ګرځیدل او یو ځای بل ځای د کم بیټ دغه بو رپورټر بو کم کم سوزونه باغ سره هغه به غریب چې کم دینو هغه پسې ګرځیدو خبر رایشتل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول نو ظاهر ده چې د هغه وخت مونږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دا کېدل با البته د فیکس صرف یو سہولت موجود چي را زیات نه زیات به عملګری دا کوئی کما سره یو بیت کې بل ملګری هم پاغه بیت باغه سره نو کذب یو فنکشن تا یو پروګرام ته لاندې ما یا یو ایونت تا نو ما هغه صرف دغه کو چي را ټلیفون مې متو کوم د خپل دفتر د پیټیشن د موبایل دغه هم نو چي را ته مهرباني کو دا خبر چې تا کوم دغه کړی نو ما ته فیکس کا یا دغه زیات نه زیات دغه دغه خو دې سره سره صحافت یو د شو چې زمونږ کم خلق مشران او صحافیان یا مونږ کم لستو یا مونږ لیدلو نو هغه ډېر نظریاتي او پاخه خلق او هغه دا غوښتل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونه صحافت حقیقت او اس قسم د ویرا ترخه او صدغه نو نګور د هر سیس تعلق سے کم د دی ملک د سیاست سره سیاست بدل شو سیاست کې پیسہ راغلا نو اغه سره دا ټول سره د صحافت او مشول پنور دغه معنی مشول د اکثر خبر کوم چې خلک وې صحافت آزاد دي زم ټیک د صحافت بازار دي خو صحافي خو سم آزاد نه صحافي اوسم چې کم نه نو د بل ستوند سره مسلو سره او الان کې هغه د سعودتونم نمره نو خو یو کمیټمنت اوم او یو جذبه او یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده د اغه رنگ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم نه نو غواړي دغه کې دا بل خبره ده چې او د سوشل میډیا دراتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا پاره ډیر لوی اثرات اورېدل او هغه سره بے روزګاری موږ دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک ویستل یا ډاون سایزنګ کیږي یا ډیر ادارو کې د تنخواګانو مسله ده هغه تنخواګانې موږ په وخت منډه ورکوي ځکه چې د هغوی موږ په دې پوهېږي چې یاره دا سیس چې کوم نه زمونږ د لاسه تلو والا دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کوم زمونږ د میډیا ادارې دي د هغوی څه داسې پالیسي هم نشته زما په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا دغه د سیریز دور رالو د دې ډرامو د دغه نو هر سړی په اوګه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر مو هدایتکار مو دغه مو نو دا اوس چې کړنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دی یو خدای رسې هر سړی صحافي دی هر سړی چې کوم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاسو کې نیولی دی یو موبایل دی ورسره یا ورسره کیمره ده نو زما خپل نظر دا دی چې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینولۍ باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو په تاسو د مشال هغې د پاره تاسو جواب دی وي ذمه دار وي چې تاسو یو خبر ورکوئ یا سیز ورکوئ نو هغې به تاسو په ذمه دارۍ سره خلغه ورکړه دا یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی د هغې د لاندې تاسو کار کوئ د هغې څه خپلې پالیسۍ دغه به وي ظاهره ده د هرې ادارې وي خو دا اوس چې نور کوم د ډیجیټل او د یو ور سړي ځان له چې کوم دی یوټیوبران دي دغه دي نو ظاهره ده چې ډېر لوی بد اثر وغورځولو زمونږ په یوازې په صحافت نه زمونږ په معاشرت مانی په اخلاقو مانی زمونږ په سیاسي کلچر مانی زمونږ په ټولنیزو قدرونو مانی دا چې کوم بد اثر وغورځېدو نو دا داسې ده چې بس یو د یو سرطان دی یو کینسر شکل اختیار کړی چې دا معاشره زمونږ خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچې لیکوال له خبريالي په دنیا کې خپل نوم او پیژندګلو لري دا وخت موږ سره ملمدې خبرې اترې روانې دي دوی نه به پښتنه کو چې درنا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعه لري دا هغه په اړه به پښتنه کو چې درنا خوب نه پس درنا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیره مننه دا سیده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په 1912 کې چاپ شو درنا خوب خو دا غینه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې دننه مینوالو ډیر خبره خیر خیر لکه تودو په کوړو غونې واغستو مېس کې پکې دوله دیا لسکاله تیر شو نو دې دوران کې خما سنوي شاعری کړې و او بیا بم دا یو مطالبه د غبډې رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خوښم سر خړلې دی د ډیجیټل میډیا یا دغه د وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دغه مشه ډیرو ملګرو به دا غوښتنه کولې شه را کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشورو کا چې هغه کتاب زه چاپ کوم دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دغه کوم چې په هغه درنا د خوب نه مم چې کوم دی نو یو انتخاب وکړو بلکه احتساب میمو کو انتخاب میمو او نیو شاعری چې کوم ما کړو و نو هغه کې مم یو انتخاب وکړو هغه دواړه می شریک کړو دا درنا د خوب نه می درنا کور چې کوم دی په نوم باندې دا کتاب چاپ کو زه دا وضاحت هم کوم چې دا په هغه حساب باندې د شاعرۍ په حساب باندې زما درېمه مجموعه شوه دا هغه وجه دار چې زما نوم به مجموعه په 1906 ایم کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ ده هغه د ولسیونه شاعری دا دغه او بیا ورپسې دغه د رڼا خوب او دا د رڼا کور د دین علاوه زما تقریبا دې سره به داسې شپږ کتابونه زما دغه شي دین ما اردو کې کتابونه لیکلي هغه چاپ دي نو بنیادی خبر هم دغه و چې ملګرو غوښتل او زه فکر کوم چې لکه کم زمونږ مترکی یا مونږ توجه دا ډیر مخپړوان دي ملکونه دي الته خلک اوسم په سفر کې یا په دغه کې یا د کتاب مطالعه اوسم خلک کوي کتاب کلچرل ته اوسم موجود دي هغه باقاعده خپل تنخواګانو کې دغه کې د کتاب د اغستو لپاره خپل یو بجټ بیلی او خلک دا وایي چې یاره کینی کتاب خو ما په خیال ځم چې کتاب خو کتاب وي یا هغه که نثر وي که نظم وي خلک یې خوښي او زه ستاسو د دې مشال ریډیو په وساتت دا خبره کوم چې زه ډېر خوشبخته په دې چې زما دا کتاب لږ ورځو شو چې د رڼا کور چاپ شو او په هغې مانه ډېرو زمونږ ډېرو نوموړو هنرمندانو د مینې اظهار وکړو او بل دا چې ډېر زیات غوښتنه کتاب ډېر ملګرو واغستو او اخلي او دا یو ښه خبره ده چې ټولو ملګرو دي ځله دا یو دغه کړی ده په ما هم دا بندیز لګولی دی چې کتاب به چاته اسې نه ورکړي چې د دې وجه نه چې دین سره مونږ پخپله پښتو بې قدره کوو یا دا شاعر بې قدره کوو لیکوال بې قدره کوو نو مونږ دی ولې دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګوو د موبایل پیکجونو باندې دومره پیسې لګوو یا په نور نمود او نمایش باندې نو کتاب دی ولې مونږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دی ولې په پیسو وانخلو نو زه ډېر خوش قسمت یم په دې کې چې زما کتاب ډېر ښه درنا کور ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو خلکو ډېرو ملګرو واغستو اوس هم مانه بلا غوښتنې کیږي او کتاب خلک بس سعودي ګوري زه خپل کتاب باره کې خوښ نه شم ویلی چې وګوري نو دا لوستونکو مانه او د نقاده نو خوښ دی چې هغوی دې ته کوم درجه او کوم مقام ورکوي.
روحان یوسفزی صاحب زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شعري مجموعې نه یو څو شعرونه وړاندې کوي.
دا سو شعرونه داسې د لنډ بهر وتوي چې ښکلي اقرار نه کوي کولی اقرار نه کوي مینه په جار نه کوي اوس په ممبر او محراب څوک اعتبار نه کوي دلته لویرې ترخې څوک کاروبار نه کوي اوس د وایس خبرې په زړه کې لار نه کوي نر پښتون چرې پچا شانه گزار نه کوي او کړي به د بل غلامي کړي به د بل غلامي چې خپل روزګار نه کوي زړونه ډېر سوایي جون اظهار نه کوي او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي او زړه مې کمزور شلو مازغه مې کار نه کوي.
ډیر ښه روحان صاحب اوریدونکو ته دا موایي چې ستاسو په شاعرۍ کې رومانیت هم دی په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي څومره تاسو پام کړو په دې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه د خپلو الفاظو په صورت کې تاسو مخې ته راولې
بغیر نظری خو ادب چې کوم نه نو زه ذهني عیاشي ګڼم چې د یو سړي څخه نظریه نیوي او هغه نظریه دار شي هغه نظریه د خپل ولس د انسانیت په کار ده د مینې د محبت په کار ده نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعري چې کوم نن هغه د قلبي وارداتو د خپل مشاهدات او د مطالعې د لیدو کتو د دې ټولو سيزونو یو عکس وي هغه د ساحل ودیان یو شعر چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں نو چې څومره لیدلې دي د خارج نه مکم څه اثرات غشت دي د غیر اظهار مکړ دي کاغذ محبت خبره شو کده محبوب خبره شو نو ټیک ته شي رومان هم د خو د ژوند یو صد او رومان شو یا د فطرت خلاګان شو دا د موږ نور بلا سيزونه د غیر اظهار خو بیا دا چې پدې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وي د سړي هغه سید راشي خو هغه ته بیا د خو لبزونو انتخاب یا داغه جوړښت چې کوم دی نو دا بیا دغه شاعر دغه لیکون کی کار او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دی هر څومره لکه دغه یو خداسي جبا یا داسې الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر زیات دغه نیوي چې هغه د خلکو ذهن ته جوړه ته کوشي او عام فهم وي ساده وي نو هغه کاظم خان شه دا زمون یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ یې رخت او زیور دی ول ضرور دی دا دواړه توکا مضمون که هر سو دل ربا تر دی نو دین دغه سیزونه ضروری وی او جبا شي کم دین نو لګ ساده دغه پکار دا کنه همزار سو ک آینه د لطافت شي غزل حمزه بابوی ستا به جوهر د سخنداوی چې ساده کړی جبا خود الفاظ انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کی معنی دا اختیار بیا غسر وی او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزون سره مخ وي د کوم سیزون نتیږي دا خپل تجربه دا مشاهده دا ټول سیزون چې کوم دینو او پدې کې دا ټول سیزون ناراضي او زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه نو دا د چې زه غواړم چې د خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان ټول انسانیت خبره کوم خو د مظلوم او محکوم او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم دی نو د علم طرف لا دوی د پوهې طرف لا دوی د عقل طرف لا زه یو خبره کوم اکثر چیرې مونږ مسکو یا بل څه هر دوا غواړو د خدای نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او مونږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوا نو ته چې خدای مونږ له عقل راکړي خدای مونږ له پوهې راکړي مونږ کې شعور پیدا کړي نو په دې کې زما یو هم دوم دې به شعور دا غي نه دا کتاب شعوروم په شعورو کې دا غشته چې خدای رڼا غواړم نور راکړه مال بس عقل او شعور راکړه نو ما دې دغه نشم موږ له پکار دی چې موږ دنیا سره موږ له تک کولی موږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترقی د غوی د پرمختګ پیمانه او اشاریه بالکل بدل شوې ده نن هغه قوم به صدقه کوي چې په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سيزونو کې د دوی څومره برخه اخلي دوی پکې څومره ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه خپل شاعرۍ په ذریعہ معنی د خپل ټولنې اسلام مکم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام راو
تاسو وو کتابونه لیکلي دي او د ډېر وړو کې عمرنه تاسو په خبره چې شاعري م شروع کړې ده نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود ده چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعري خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقي نور زه د خاص کر زبدا ذکر حکومت چې زمونږ په د سعودي کون کو مرکا کلندر مومن صاحب چې دلته غټولنه و دغه اجمل صاحب او حمزه صاحب او غنی خان دا ټول د نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمونږ اعظم صاحب دی او فورا جولی شاه خټک صاحب دی دا ټول مشران سینیئر سکو دوی سره ناشته پاست یو بیا دوی شاعری چې مونږ ولوستا او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دا غي اثرات په مونږ هم چیرې مونږ څه سوچ کوو دنیا کوم خوروانه ده زمونږ د شاعری کوم خوروانه خانه داغي ظاهر ده چې پمنګ داغي سره زه ما ائیډیل خوشحال بابا دے رحمان بابا دے کلاسیک لستل ډیر ضروری دي او بیا داغي نه پسې کم نه نو زه حمزه صاحب داغوی د شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کم نه نو زه زاد هغه شاګرد پاتې شوم په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دي دا لګ ډیر کومګه څه په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر راکړی نو دا د سوال کون کو مرکه په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زای صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دي د دغه په شاعرۍ کې د معیار سهال او څنګه ورته تاسو ګورئ
کومه وګورئ چې د خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران وو د رحمان بابا په دور کې څومره شاعران وو د ډاروین تھیوری دي چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګوین وغه سې زیو کنین بیا به ته پاتې کیږي ورسته کیږي وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زموږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې چې کم دغه کیږي نو دا یو دغه زو وخت یو دغه وایم اثر دغه سات دغه اوس چې کوم د نشې زنی نشه وی کنه ان نشه سره نشې ستن چاته ولګي یا دغه خوشی روست بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعری یا دغه چې کوم دین نو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دی او هغه خلک به هغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا هغه نوم پیدا کی یا هغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې داغی په اصل شی فکر دی چې داغی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره ده یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه په کې نیوي او وقتی تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه د وخه غن نشهیزه غونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دي د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره بیا ته دي
نوی خلک اغوی فرض کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې د لواړي کوم لارې چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرۍ کې په ادب کې زه د یوې خبرې قائدم چې په دې کې شارټ کټ نشته دا که څوک شارټ کټ نشي والے کوی او سات تر لک ساتن چې ماځي کرو خو مطالعه انتهائی ضروری ده بیا د خپل تاریخ نه د خپل کلاسیک زمون چې کوم شاعری ده زمون خپل کم تاریخ ته زمون کوم قتلان دي زمون اقدار دي زمون کلچر دي د ټولو سيزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده بیا د هغه خلکو سره چې هغه رحمان بابا وشي په مجلس د عالمانو بسر زر شي که سو کانه وي ک لوټه د سهارا داسې خلکو سره ناشتا چې دا وي نه سړی دکړو کړی دا وي خو زمون بعض شخصیتونه داسې چې هغه ځان لري او د درسګاه حیثیت لري نو د مشرانو نه د هغه سینیئر نه دا غوی قدر دا غوی نزدکړه کول دا غوی کتابونه لستل د شاعرای د دې دغه د پاره ډیره زیاته ضروری ده مطالعه ډیره زیاته ضروری ده مشاهده هم ضروری ده ودا کوم شنو چې مات دا بنیادی او بل چې کمیټمنت تا اخلاص تا کې سمره ده کنه او ته د سم مقصد د پاره دا کې لکه خوشحال بابا چې زی چاله روخم قدر شاز ده په ورسو زدا تورې کلمونه لکه غم د تورم کې چلولې ده او کلمې چلولې نه دی او مقصد دی او مرام د پاره چلولې دي چې ستا مقصد واضح وي ستا تخپل لار واضح وي ته پای منه کلیر کنفیوز نه ته تزبزب خار نه نو دا ټول ضروري زونه دي چې د پاره د نو شاعرانو زدا دغه کوم چې را ده د سوشل میډیا یا د وقتی یا د اصل سیسته ځان ورسوي دا مونږ چې کوم محزون دي زمون کوم تاریخ ته زمون کوم کلاسیک ته زمون دا ټول سيزونه دا د دین ځان خبرول دي او د یو مقصد د پاره د یو مرام د پاره کار کول دي او بیا د غ نظریه معنی یا غ مرام معنی ځان هم پوی کول دي په صحیح مانو کې نو زمو په خیال کې دا بنیادی خبرې دي دا اوی د پاره ډیر ضروری دي
ډیره زیاته مننه روحان یوسف زئی صاحب
ستاسو ډیره مننه چې ما دغه خبرې یا زما چې کوم پیغام دی زما چې کوم مقصد دی هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعه باندې دومره مینانو ته دومره اوریدونکو ته ورسی نو زه هم چې دا ما د فارم ډیر لوی د فخر او د ویاړ خبره ستاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ
جوړیدونکو تاسو د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه اوریدله چې را سره پکې روحان یوسف زئی څوک چې نوموړی لیکوال او خبريال دی را سره ملمو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د لا پامان
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او اوس وخت شوه دی د دوهم راپور او دا هم یو مرکه ده او دا د عثمان اولسیار سره ده. عثمان اولسیار هم شاعر دی لیکوال دی او په کلتور پوه دی. عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ډی ډیګری اغه د پښتو ټپې په سیاسي اړخونو باندې کړی دی. نو د مشال خبريال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپې په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه واورو.
سلام اورونکو سلامونه پیژونې زه نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکه سره تاسو مخامخ یم. مونږ راوځي سوات ته او په سوات سید شریف کې د عثمان اولسیار ډیرې ترغلیو. عثمان اولسیار سلور 50 کلم یا کلن یا 50 کلن چې د اغه خپل ژوند یا موږ چې کلن چې موږ څوک پیژنې یا زه پیژنم نو ادب بیا چې دنه شاعري کلتور دې سره چې خپل ژوند تر دې په تیر کال اغه چې دنه یو کتاب لیکلې ده د پښتو ټپې سیاسي اړخونه او دا د اغه پی ایچ ډی مقاله ده. موږ ویلای شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږ میلمه ده او په دا اړه به د دوسر خبرې ترې کوو. ډیر مننه عثمان صاحب تاسو وخت راکو. عثمان صاحب تاسو په لږ غونټه کې وکړه چې عثمان صاحب بل هغه کتابونه لیکلي دي خو چاپ شوی دا یو کتاب ده شاعري کړې ده نثر لیکلی ده سیاسي مبارز ده او سواته چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمند راځي نو عثمان به خامخه پیژني دغه ډیره د خامخه راځي او دغه په ډیره کې چې نو او کلتوري دستوري کېږي. دا اعزاز عثمان صاحب ته حاصل دی. افغانستان ته هم تر دې نور هوادونو ته هم تر دې او کوم ځای چې د پښتنو یا د پښتو خبره کېږي نو عثمان نوم سره تر دی. عثمان صاحب ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې خو سره به تاسو خپل څنګه پیژنګرو کوئ کوم ځای ځای کې درې زده کړې څومره کړې دي سبق کوم ځای ویلی دی او دا بل هغه کتابونه چې تاسو په دې لایبرري کې پراته دي کیسټې پراته دي دا څنګه دا شوق پیدا شو؟
ډېر مننه نیاز ستاسو د وخت را کولو بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اوریدونکو او خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي تاسو په ذریعہ او تاسو د دې ټي وی ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور تاریخ دی خو چونکې د ادب او د کلتور سره د دغه تړاو او دغه د تړون د وجنا ظاهر ده چې لیکوال شاعر ځان د پاره خپل یو ځانګړی نوم یا تخلص هم خوښ کی. نو زما زیات احاطه او دغه چې د ژوند د دغه چې کوم دی مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، د هغې خاطر ما تخلص عثمان سره اولسی یاري خیره او دغه اولسی یار په وجه باندې د اولس د مینې وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړی ده چې خلکو ته مخامخ کوي. او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زموږ هنرمندان دي، که زموږ شاعران دي، لیکوالان دي، زموږ سیاسي مبارزین دي، د هغې ټولو دغه فکرونو د هغې دغه پن د هغې د خیرازۍ د هغې د ودې دپاره او د هغې نه په خپل هم د انسپیریشن اخیستو دپاره با وخت په وخت هڅې کړي دي او د خپل توان مطابق لګیا یم. اوس هم که هغه سیاسي پلیټ فارم وي، که هغه ادبي او کلتوري پلیټ فارم وي، که هغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي، که ولسي دغه دي فورمز دي، په هغې باندې د هغې د بیدارۍ یو غږ ما پورته کړی دی او د هغې میوه ما ته میلاو شوی دی چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو د دغې وجې نه زه خپل فعالیت وخت په وخت بحال ساتم. زما زیګون د سیدو مشهور برکلی زموږ چې د والي سواد د بنگلې بالکل په شا باندې زموږ محله هلته شوی دی. اوس زه د کالج کالونۍ په دې ښایسته کورونه محله کې استوګنه کوم او د دې ځای مشهورتیا چې ده نو هغه د سیدو شریف سټوپا ده چې دا یو تاریخي دغه د لرغوني اثار دي او دلته زما کور دی.
مننه عثمان الرسیار صاحب. سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره ده دا غي مشریم کوي
جی
مونږ لیدلې چې دلته کوم لرغونی آثار دي دا غي خصمانه هم کوي، حفاظت هم کوي، وخت په وخت دي دلته کې سب سب دي هم دي نور دي کوم دا غي هم چې ده تاسو خپل حق ادا کوي، یا ادب، بیا شاعری، بیا سندرې، بیا موسیقي، بیا د پښتنو سیاست په دې ټول باس کوي
جی.
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ولې دا چې ده نو د دې تحقیق
عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټس هم کړي دي، ایگزیبیشنز هم کړي دي. زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ د هغې نندارتونونه کړي دي، دلته مشاعرې وکړي، سیمینارونه یې وکړي دي، سټډي سرکل یې وکړي دي. خو د دې ټولو سره سره په عملي میدان کې خدا کار و خو په اکیډمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه راوړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي او هغه راتلونکي نسلونو ته خپل د خپل تهذیب، د خپل کلتور، د خپل سیاسي تاریخ، د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې دی داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زموږ د ادب چې څومره هم اسناب دي دا په دې کې زره ټولو نه یو جامع او د ټولو نه یو رومانی، د ټولو نه یو ډېر انقلابي او د ټولو نه یو ډېر مؤثر سنت ګڼم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې دا مقبول هم ده او قبول هم ده، دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم دی او په دې کې د هر قسم فکر، که هغه د فلسفي فکر دی، که هغه د سیاسي فکرونه دي، که هغه د تاریخ حوالی دي، که هغه د تهذیبي او کلتوري رویې دي، که هغه زموږ موسمي بدلونونه دي، که هغه زموږ کالي پتري دي، چې یاره دا د ژوند یو داسې یو یو رڼا آینه ده چې د ډېر کم موضوعات به داسې وي چې یاره هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شوي که نه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی او بیا د ټولو نه زیات د خوند خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی، دا د بل چا نه نه دی راغلی. لکه زموږ غزل دی یا دغه دي مسدس دی او دا مخمس دی، نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، بلا اسناب چې کوم دي نو هغه موږ ته د نورو ژبونه راغلي دي. خو زموږ خالص خپل سنت چې دی هغه بیخي اولسي سنت
تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن موږ راوستې د ډاکټر عثمان الرسیار سیدو شریف ته هلته کې چې دی د هغې په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړی او د هغې یو کتاب یې لیکلی دی په ټپک کې سیاسي اړخونه او په دغه اړه باندې د عثمان الرسیار سره بحث کوو. موږ وایو چې ټپه چې ده د ښځو سبب دی. ما په کور کې چې ده لکه د مامور ویلې ده، ترور به ویلې ده، زنانو ویلې ده، په ودونو کې ویلې ده، په د مثال په توګه په واقعي ویلې ده، نو تاسو پکې سیاسي
موږ خالص داسې نه شو ویلی چې یاره ټپه بیخي د ښځو سنت سړو نه دي لیکلي. خو داسې ده چې ټپه خزوم لیکلې ده سړوم لیکلې ده خو دا شعوري طور نه دي لیکلی شوي چې یو شاعر کینو باقاعده یو خاص سیزون نه متاثر کیږي او قلم رالی او ټپه لیکي. دا یو ډېر بے ساخته سنت ده. په دې کې ښځو ویلې ټپېم شته، په دې کې نارینه ویلې ټپېم شته، خو چونکې زیاتره د ټپو مزاج یو د هغې داخلي مضمون چې دی د هغې احاطه چې مونږ کوو یا د هغې تجزیه کوو نو هغه د ښځو ویلې شوې ټپې دي. بلکې که مونږ د ټپه سنت ته وګورو، دا سنت چې زموږ کم دی، دا سنت په خپله ټپه ده، مؤنث سنت دی. نو مونږ هم دغه شانتې د میندو نه، د نیاګانو نه، د خپلو خویندو نه، د تروریانو نه، په دې معاشره کې زیاتې ټپې د ښځو د خولې نه راغلي دي. که نه اوس په دې ټپه کې بیا بیا په هغې کې ما ته چې کوم یو ډېر جامع دغه ښکاري، د هغې یو دلیل هغه دام دی چې په پښتني ټولنه کې د ښځې رومانی جذبات یا احساسات د هغې د ظاهرولو بله ذریعه نشته. یا زنانه چې دي زموږ خویندې میندې نه هغوی خپل نوم په شعر کې نه شي اغستی، څنګه چې تخلص استعمالیږي که نه. نو ټپه یو داسې سنت دی چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی، دا بس محض په یوه نیمه مصره یا لکه دوه مصره خو یوه نیمه ورته په دې وایو چې د دې ټپې پنی جوړښت چې دی، هنسي جوړښت چې وګورو، د دې وړمبۍ مثله چې ده دا نه سېلابه ده او درېیمه مصره دې دیارلس سېلابه ده. نو دې وجه نه دې ته مونږ یو نیمه د یوې نیمې مصرې یو سنپ هم وایو که نه. نو دا په دغه خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او د هغې هغه ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښتی شوي دي. لکه مثلا زه د چترال د مارکې یو ټپه به تاسو ته ووایم چې یاره چرته انګریز چرته چترال دی، چرته انګریز چرته چترال دی، بې ننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. یا د یو بل ورژن داسې هم دی چرته لندن چرته چترال دی، بې ننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. دا چې کله پیرنګۍ په ملکنډ باندې تلو او هغه د چترال د قبضې دپاره چې هغې د افغانستان مخه ونیسي او په دې خوا ته رورو دا خپل توسیع پسندانه عزایم بوزي، نو دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلې ده چې د پښتنو زنانه او یا د هغې هغه جذبات راپار شوي دي او هغې دا پښتانه ننګولي دي چې لکه پیرنګۍ لکه چېرته لندن او چېرته چترال دی، پیرنګۍ بې ننګي زور شو، بې ننګي زور شو به انګریزان چترال ته ځینه، چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي، ولې نه راپاسي چې د دې لام مخه ونیسي. دغه شان بلا زموږ زیاتې ټپې چې دي لکه چې د خالو لښکرې راشي زه به ګومل ته د جانان دیدن لزما، چې دا د سلطان شهابالدین غوري د دور ټپه ده او چې یاره دا تقریبا زر کاله مخکېنۍ ټپه ده که نه. دغه شان په دې کې په زرګونو کاله زړې ټپې نور هم شتون لري.
اوس سیاسي اړخونو ته بیا راځو که نه، چې کوم سیاسي اړخونه تاسو دې کتاب کې زیات څېړلي دي او د هغې ضرورت ولې راغی؟
سیاست بذات خود یو جز دی د معاشرې یا په ولس کې د هغې د دغه چې دي د سماجي فکر یا د هغې د تهذیبي فکرونو یا د هغې چې په وسایلو په باره کې او د هغې د ټول تهذیبي ژوند چې څومره دی نو د هغې احاطه ټول سیزونه چې دي دا سیاست کل دی. دا هغه کل اظهار چې دی هغه په دې ټپو کې وخت په وخت شوی، په دې کې د مظلوم مرسته شوې ده، په دې کې د مسافرۍ احساس ځکه ذکر شوی چې چونکې یو سړی څوک په رضا د ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه دغه غربت کم شی دی چې هغه دا وګړی په دې مجبوره کی چې هغه خپل دومره خیراز ودن پرېږدي او غزی په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي. یا یو بله ټپه ده چې خدای د تیلو کویان وچ کړي عربیان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه. نو دغه استحصالي قوتونه او هغه ټول څیزونه د ټپې کې ستاسو خبره شعر د پښتو ټپه کې د سیاسي اړخونو انتخاب د هغه ما ځکه کړی چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې ده هغه د ډاکټر دانش بیټنی شوی وه چې د پښتو ټپې عمرانیاتي مطالعه، خو هغه چونکې په عمرانیاتو باندې ډېره زیاته هغې فوکس کړی او ډېر خو د پښتو د ټپې سیاسي اړخ ته هغه ډېر زیات فکر نه و کړی. نو ما پخپله چونکې د وړوکوالي نه مې د ټپه او داسې په دې لاشعور کې پرته ده غېږلې ده چې که تاسو فکر کړی ما دلته هم عموما چې کله الکانو نو موږ به کمپیرنګونه کول د مختلفو پروګرامونو سټیج چې ما کله چلو نو ما چېرته کې څوک چې تقریر لره پاسولی نو ما په شعر نه دی راپاسولی، ما به په ټپه راپاسو که نه. بلکې زه دا دعوه کولی شم چې په سټیج باندې د ټپې روایت ما را جوړ کړی دی. نو پختو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت دی چې زمونږ د پښتنو د ټولو همو مسلو کومه منبع چې دا هغه سیاست دی. او زه خو بذاتی خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم، ځکه چې دې کې یو چیپټر لري تاسو وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم، دغه یو ټپه باچا خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدو جهد، نو په کم اخری مخ باندې چې کله د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او د دغه تقسیم کیږي، د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي، او موږ د دریم آپشن چې یاره پښتانه د هند سره اوسېږي که د پاکستان سره وږي، کنه ځان خپلواک وطن غواړي کنه، هغه آپشن ورنه کړی شو. نو باچا خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی یو کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده، خو که وګورو نو هغه ډېر زیاته سیاسي جامعیت لري ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلی شوه بویا چې بیا بهار راځي سپړي ګلونه. یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وایي چې یاره د جنازې بازو مې نیسه چېرې به ما په راستې خوله درکړي وي. دا چونکې هغه بنیادي عمل ده چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو، د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره کړه، یا په لاره کې د نیمګړي پاتې کېدو نه ډډه کول دي کنه. داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپل.
ها قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ موږ راوستي اوس ډاکټر عثمان رسیار خواله دغه بدیره کې، او دغه نه چې دنه مرکه سره کو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، دا چې دنه دغه د پی ایچ ډی مقاله ده او بیا دغه نه کتاب شکل جوړ کړی. دلته وخت شوی ورکوړي شانته کې دمه دمکې چې دنه تاسو د هارون باچا خيسته ټپې ووري موږ سره اوسې بیا راځو او دغه مرکه به جاری ساتو.
خبر لزڑ میو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا ز درد لے نہ نہ شم دعا دعا ترتا کو زما دې سو نصیب کرو خدایا زما دې سو نصیب خدایا ہم زولے گلشوے ز گھٹے گھٹے وہ راجد تندے وہم وہم پجڑا جانما تندے وہم وہم پجڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی مانی مالار کی پیگ دے ملاپ پردو پردو راوڑو چنگ
قدرمن اوریدونکو اوسل بیا تاسو سره کله زنی از احمد خان يم د سوات نه د خصوصي خبرونه سره تاسو مخامخ يم، او نن منګ راوستي عثمان ولسیار ډاکټر عثمان ولسیار خواله. ډاکټر عثمان ولسیار چې دنو په تیر کال د پښتو ټپې سیاسي اړخونه پی ایچ ډی مقاله لیکله او دغه بیا کتاب جوړ کړی دی، او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق به کړی دی ریسرچ به کړی دی.
اوس راځو د ټکنه د ټپه سندرغاړو ویلې ده
جی
ډیره خلق خو خکړیم دا هارون باچا شو کرن خان شو یا نور کنه، اوس عام خلک چې دی هغه ټپه دوه قسمه ګڼي زما خیال لري کېدای شي یو خو رومانی ټپه وي یو چې دی هغه دغه ګیله کوي او شکوه کوي او دې ټپه کې بیا څه قیسې دي باقي شاید په تاریخ څه دی ده
ټپه خو بنیادي طور ما ذکر تاسو ته وکړو چې رب ټپه په ټپه کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبي یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی او عموما که تاسو وګورئ پښتانه زیات دي د مسافرې ټپې هم ډېرې خوښوي ولې د پښتنو د اقتصاد یو زیاته برخه چې دغه د مسافرې په ګټه وټه باندې پرته ده نو هغه که مسافر دی نو هم هغه ټپې دغه د خولې زیاتې راغلي دي یا که هغه کوم د مسافر دلته خور ده مور ده بچی دي ښځه ده یا محبوبه معشوقه ده نواده کړې جنۍ ده که نه نو دغه ټپې چې کوم مونږ وایي چې خدای د تیلو کویان وچ کړي نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې د هغې اظهار کېږي اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو څیزونو منبع ما تاسو ته سیاست دی که په دې وطن کې په خپلو وسایلو اختیار وي ځکه چې دلته کې اپرادي قوت شته ځکه چې هغه اپرادي قوت ځي بیرونی ملکونو ته هلته کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه که تاسو وګورئ دا د دوبۍ او د اماراتو او دا ټول بلډینګ زونه دا وچې شګې وي او دې ته تاسو هم تللی زه هم تللی یم چې هغه پښتنو هلته 15 کاله 30 کاله هلته مزدوري کړي دي او د دې شګو او د دې دشتو نه هغو دا ودانۍ جوړې کړي دي که نه نو ما خپله یو شعر ما مخکې لیکلی و په دې یومیمی باندې چې موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل خو د جونګړې خاوندان نه شوله نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه دا د عربو ساراګانې هغو ودانې کړې که وګورو هغې په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي هغو په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي هغه وسیلې نشته
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا دعوه کولی شي دا ما لیکلي دا زما دي داسې کتابونه
نه داسې کتابونه شته مختلف دا ولسي شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلې هغه بې ساخته دغه دي هغه کیفیات دي چې هغه په هغې باندې څوک دا دعوه نشي کولی چې دا د یو فرد دغه ده او فوکلور بنیادي ته وروایي دې ته چې فوکلور د یو فرد رایه نه ده دا د قامي اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده که نه نو ټپه بنیادي طور تاسو وګورئ لکه په ډاکومنټډ شکل کې نو هم زما سره به کم از کم د 100,000 نه کم ټپې نه وي تقریبا 1.5-2 لک پورې چې کوم مختلفې چاپ شوې ټپې دي هغه راغونډې کړو دومره جوړېږي خو زه به دعوه سره ویم چې د دې په لس دومره ټپې چې دي هغه اوس هم لا ډاکومنټ شوې نه دي
اوس دغې له راځم اوس بعضې متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي بعضې ټپې دي متل یې جوړ کړی نو دې کې لږ زمونږ اوریدونکي کتونکي پوه کړه چې یاره متل او ټپه او بیا تاسو یو بل چاربې ته خبر وکړه چاربې دې خلک کوئی خوره بل وته دم ټپه ده دې لږ فرق
څه اسناب خو دا درې ون ډېر زیات واضح فرق لري ټپه خو یو وړو کې سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دی نه سټېټمنټ دي او ټپه خو په دوه مصرو اډانه لري چې دغه یو مصره چې ده دا نه سیلابه ده دویمه چې دغه دیارلس سیلابه ده او دغه چې دی محاوره متل دا مختلف څیزونه دي که نه په متل کې دغه کې محاوره کې عموما د یو څیز د بل سره تشبیه ورکړی شوي که نه او متل چې دی دا یو جامع سند دی په خپله که نه نو دغه کې خو ډېر زیات واضح توپیر دی بیا چاربېته چې دا چاربېته د پښتو شاعرۍ یو ولسي سند دی خو دا ډېر اوږد سند دی هغه په دغه معنی کې چرته نه دی استعمال شوی دا د نظم یو شی چې هغې څلور کړۍ یو شانتې دي او بیا د پنځمه شپږمه پنځمه کړۍ کې وړمبۍ کړۍ دغه چې دی ردیف هغه بیا دغه کېږي ریپیټ کېږي او هم هغه کړۍ واپس راځي که نه هغه یو خپل بل اوږد سند دی که نه نو ډېر ښې چاربېته په دې مت کې دي خو ټپه بیخي یو واضح سند دی او ډېر زوړ سند دی
د ټپې نه زمونږ پښتنو معاشره څومره متاثره ده لکه زه به بسا د میوند د ملالیا خبر وه چې د زلمونه پوره نه شوه یا چې دی د لیوانۍ اروان پوره شوه په لاره ځي په کاڼو
زیارتونه
د دې نه پښتانه یا پښتنو ژوند دا څومره متاثره ده
زه خو داسې ګڼم چې د پښتنو ژوند ټپه ده او ټپه په خپله د پښتنو ژوند دی دا انتهایی لازم ملزوم دی لکه دا زموږ جامه ده د ټپې اپادیت او اهمیت دومره دی چې دا ملا په ممبر وایي دا مور چې کله وړاغېږي نو دا یې په د نغري په غاړه وایي دا که پلار خارېږي نو هم د ټپې په شکل کې خار وایي که دا استاذ په کلاس کې ناستې ماشومان ته درس ورکوي نو هغه هم ټپوي، که دا یو پیغله ګودر ته ځي نو هم ټپوي، که په دغه کې په پټي کې لوونه کېږي نو هم ټپې ویلې کېږي. ټپه د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي جز دی، په غم کې هم وایي، د ساندو په شکل کې هم وایي، په خوشحالۍ کې هم وایي، کنه. او داسې ما تاسو ته وایي داسې موضوع بنئ چې په ټپه کې نه دغه شوي ذکر شوي، کنه. او ټپه یو ډېر زیات جامع او جامع څه چې هغه زموږ د ژوند د ټولو نه یو ډېره پاک او هنداره ده. زموږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري، بلکې داسې یو لیکوال لیکلي هم دی، مانا حواله هېرېږي، پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلي چې که د پښتنو نه نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې دي، نو ټپې نه ته د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او دا خصوصي خپرونه تاسو د سوات اورئ، او زه ستاسو کوربه نیاز احمد خان، او مونږ چې دی نو د سوات سیدو شریف ډاکټر عثمان اودسیار سره خبرې اترې کوو. د هغه لیکلی شوی کتاب په ټپه کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم ده، په دغه کې تحقیق کړی دی، په دغه خبرې اترې کوو.
اوس اخیری طرف ته راځم. ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري طور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره، په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی، د موبایل دور دی، زموږ نوي زلمي نوي پښتو باندې نه پوهېږي، چې اکثر خلک خبرې کوم نه اتیا فیصده پکې انګریزي وایي، شل فیصده پکې چې دی نو بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وایي، دا به څنګه خوندي کېږي او د دې څومره ضرورت دی؟
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده، او د زرګونو کلونو نه را روانه ده، او هغه تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعضې وختونو کې خپله ژبه بدله کړې ده، خپل ساخت نه دی بدل کړی، خپل مزاج نه دی بدل کړی، هغه په خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده. دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته، کنه. لکه دا تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نه شوي، خدای ګلالیا بې ننګۍ لري ساتینه، دا هغه د میوند نه ملالۍ چې هغه کب د غالبا د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلو وار چې په هغې کې دغه د غازی ایوب خان چې دغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی و، په هغې کې پښتنو لښکرو ماتې خوړلې ده، او بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي، او هغه دا ټپه کې چې په میوند کې شهید نه شوي، خدای ګلالیا بې ننګۍ لري ساتینه، نو ما هغه ماتې خوړلې لښکر چې دغه بیا را واپس کېږي او هغه میدان ګټي، کنه. نو دا هغه ټپه ده چې هغه په هغه یوازې بلکې په هغه میدان باندې نه وه حاوی شوي چې هغه په هغې اثر انداز شو او هغه جنگ یې وګټو. نن هم چې کوم د ننګ مبارزې دي، نو دا ټپه خپل رول پلی کوي.
اخیری پوښتنه کوم، هغه روایتي غونډه کې پوښتنه ده، خو لکه څه وایي دغه کول ته نوي کول ته چې هغه د موبایل او د اردو ګانو د انګریزي ګانو د هغې چې دی نو شوقیان دي چې هغه د خپل کلتور خپله پښتو خپله ټپه خپله سندره څنګه وساتي او د هغې څه زده کړي.
دا بلکې دا سوال او دا مخکینۍ دواړه د یو بل سره تړلي سوالونه چې هغه لږ نیمګړی په دغه حواله پاتې شو، چې موږ وایو چې یاره د نوي دور تقاضې دا دي چې موږ د ټپه د نوي ریسرچ میتډالوجیز او د نوي علومو په بنیاد تجزیه کو، دغه دې وکړو، څېړنې دې وکړو. په کوم اړخ چې ما راغستی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، باید چې دغه شانتې مونږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپه یا مونږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپه، یا دغه شان مونږ سره بلا ډېر شی موضوعات کېدای شي په دې مسجد موسمیات او ټپه، په هغې کې مونږ د علم سره د پښتنو مینه او ټپه، د امن سره د پښتنو مینه او ټپه، حالانکه دا موضوعات ما دې کې څېړلي دي زیات، کنه. خو دغه شانتي زمونږ د نوي دور دا ټکنالوجي چې مونږ لکه وګورو دا واړه واړه کلپس په دې ماشومانو دپاره خلک کارټونز جوړوي، نو هغې کې مونږ د خپلو مشاهیرو دغه وکړو، یا په دې ټپه کې بعضې ټپې دي چې هغې ته د مذکور ټپې وایي چې هغې کې یو بل ته جوابي ټپي، نو که مونږ داسې وکړو چې په دې نوي دا انیمیشنز غوندې کې یا کارټونز دي چې په هغې کې د کارټون په شکل کې مونږ دا ټپې را ژوندۍ کړو، چې هغه زمونږ نوی نسل چې دی ماشومان چونکې د کارټون نه زیاته استفاده کولی شي، کنه، د هغې په شکل کې دا
راشي،
خپله ژبه هم زده کړي، ټپه هم په هغې کې ژوندی پاتې شي، تهذیبي رویې هم پاتې شي. دغه شان په یونیورسټو له په کار دا ده چې هغوی ریسرچ ورکوي، چې هغې په دې ټایپ موضوعات ورکړي چې هغه د قام زړه حالته کې پروت دی چې هلته کې هغه تیغونه زرغون شي چې هغه د قام په شعور کې او په لاشعور دواړو کې پراته دي. نو په کار دا ده چې نوي ټکنالوژي د قامي نفسیاتو په بنیاد جوړ شي.
ډېره مننه عثمان صاحب. ښه قدرمن اوریدونکو دا وه د نننۍ خپرونه موږ تاسو راوستي وای سوات ته. په سوات کې دغه خصوصي خپرونه تاسو د مشال ریډیو واورېده. د سوات د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان الهسیار سره موږ مرکه وکړه. هغه چې دی نو په ټپه کې سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړی او کم تحقیق کړی او په هغې باندې بحث شو. دې سره چې دی نو دغه پروګرام یا د دغه خپرونې وخت سرته رسي خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي. د الله په امان.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.